یالله استانک زای میزبان شما است. استانک زای سپ
ډیره مننه احمدی سپ ستړي مشه مننه چې پروگرام مخبور که وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی هیلمند چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. دا وروسته له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼو لوریې نتایج مثبت وبلل. له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شاشي. نور مسایل هم لرو. د کندهار او روزګان ترمنځ د لوی لارې د ستونزو په اړه هم یو اوږد راپور تاسو ته خبرو. د خبرونې پیل به په خبرونو وکړو. د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. اروپایی ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کنفرانس جوړوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیځ ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي او د هند او نیوزیلینډ ترمنځ ځنډیدلې نیمه پای لوبې د بیا پیل لپاره نن هم امکانات نه ښکاري ځکه چې د باران اټکل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي پرون وویل د افغانستان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیله مندي داده چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لیک لاسلیک شي چې د دې پروسې لومړنۍ برخه ده چې ورپسې به د سولې دویمه برخه پیلېږي. دویمه مرحله یوه سرتاسري او ملي پروسه ده. خغلی صدیقی وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ له روانو خبرو با خبره چارواکو رسنۍ ته وویل زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپل اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس به خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. طالبانو هم تایید کړي ده چې د دوی خبرې له امریکا سره اوس پای ته رسیدلي او خپلو مشرانو ته به د شویو پرمختګونو په اړه باندې جزئیات ورکوي. د سیشمې پر ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندي مایا کوچنیاتس په یو اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللې دي. هغې په دې اړه باندې هیله مندي ښودلې او ژمنه کړې چې ویلي دي چې دغه غونډې به د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې ګټوري تمامې شي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچي یا ماموتو هم په یو بیان کې د دې دوه ورځني کانفرنس بحثونه رغوونکي بللي. روسیې هم د دې دوحې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د دوحې غونډه د هغه بین الافغاني غونډو دوام بللی چې په موسکو کې پیل شوې وي. اروپایی ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایی ټولنې د پلاوی په یو خبرپاڼه کې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایی ټولنې د سفیر پیری مایادن له خولې ویل شوي په حکومتولۍ امانتداری او روڼتیا کې حساب ورکولو پورې ټول تړلي مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي دي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل درې سرتیري هغه مهال وژل شول او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو باندې ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کورد ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهي پاسداران دا درې سرتیري وژلې دي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کوردي ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د امریکا متحده ایالاتونو د د امریکا متحده ایالاتونه د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوال اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیزانو کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون خبرونو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان به د قمندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see
if we can put دوی موږ وخت لزینو هیوادونو سره په اړیکه کې یو څو وګورو چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او باب المندب کې د بیړۍ چلولو ازادي تضمین کړي. دانفورد په داسې حال کې د دغه ائتلاف د جوړولو لپاره د هڅو یادونه وکړه چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري. ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د بی سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې په پاکستان کې چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کنفرانس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکو ایستلی دي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار دغه پاریس میشتي سازمان د سېشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم زیاتېدونکې دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز، کپیټل ټي وي د مریم نواز چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور ده د خبرو د ژوندۍ بڼې خپرولو په خاطر له کیبلي شبکو ایستل شوې دي. د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنه وایي باور لري چې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا به د دې ګام تر شا وي. دې ټولنې دا د رسنیو د خپلواکۍ او تعدد د اصولو څخه نه منونکی سرغړاوی بللی دی. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړۍ نیمه پایلوبه پیل کړه. نیوزیلند په 46 اورونو کې 211 منډې وکړي او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډیده. نن لدې چې د باران اټکل شوی ښایي لوبه له خنډ سره مخ شي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت هیله ښکار کړی د چې په دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې لمړنۍ موافقه وشي.
حکومت افغانستان در تمام بحث ها سرجزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا ورسته له هغه چې په دوحه کې بین الافغانی ناسته وشوه او د پریکړه لیک نه یې ګڼو لوریو هرکلی وکړ. په هلمند کې پرون د سولې په اړه باندې غونډه شوې وه. دیني عالمانو د سولې غږ پورته کړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده ځکه مفسدین پیدا کیږي. دا داعش پیدا سو د جګړې او تاوان دا ده چې داعش له مذهبه خلک دي.
د روزګان کندهار د لوی لارې څخه هغه کسان چې استفاده کوي وایي چې له دریو کلونو راهیسې دغه لاره ناامنه ده او سخت له ستونزو سره مخ دي.
خو اوس موږ د دولت څخه دا غواړو دا لمن درته نیسو بغارې درته چغارې درته ګروان درته څیرو چې زموږ د دغو مظلومانو دپاره دې دغه لار جوړه کړي او په صحیح توګه دې جوړه کړي. موږ د دربدره نور نه کوي.
مننه چې دغه پروګرام ته تر اوسه غوږ یاستئ. هیله ده چې د پروګرام تر پای برخې راسره پاتې شئ. تازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې هیله لري په دوو میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي. د حکومت ویان صدیق صدیقی پرون شپه د خبره ازادي رادیو ته وکړه. دا وروسته له هغه چې په قطر کې د بین الافغانی ناسته وشوه او ګڼو لوري نتایج مثبت وبلل. په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نقو نښانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته له هغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سه شنبې په سهار دغلته له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. دې خبری اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو د اووم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سې شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو له پای ته رسېدو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د رپورټ ورکولو او مشورې لپاره واشنګټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دي ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوحه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل،
ما در مراحل مختلف از پروسه هستیم.
ښاغلی صدیقی وایي، موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، پکې دخیل دی او د دې پروسې یوه مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه، زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا ښاغلي صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکي خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکي مرژوبلې د صفر کچې ته پراخکته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبې په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په یوه لیکنه کې ویلي، یاد وسلواله ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. دا له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو د جولای پر اوومه په غزنی کې داسې برید وکړ چې پکې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د ولسی خلکو وژل دا څرګندوي چې یاد ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 9 په خبره کړي بیان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبی اسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیری حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو ولسي وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 9 په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نښه کړی و، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې څو ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې درې تنه وژل سوي او تر نوي زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخښن نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسی وګړو ته په اوښتې مرګ ژوبل کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3,804 ولسي وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9,000 نور ولسي وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وژلو هیڅ جواز نه جوړیږي او داسې کړنې په جنګي جرمونو کې راځي.
مو جنگ نه غواړو، مو صلح غواړو، مو ویرانی نه غواړو، مو آبادی غواړو، مو جهان نه غواړو، مو علم غواړو، مو توپک نه غواړو، مو قلم غواړو، مو غم نه غواړو، مو خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو ته غوښتل په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لخکرګا کې یو شمیر دینی عالمانو پرون له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ وړمه ورځ د قطر پلازمینې دوحه کې د افغان سولې په اړه باندې خبرې وشوې. د دوی د خبرو پریکړه لیک وستایل شو. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی له هلمند راپور را لګلای.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبان او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي، کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دایښ پیدا سو. د جګړې یو تاوان ده چې دایښ لمزه به خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بوي لکه د پیسلا باندې د کوفر مرګ.
امنیتي مشکلات دي، قتلونه دي، دربدری دي، اعتماد دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان د لپاره صلح یو ضرورت.
د پداس حال کې د چتیر یک شنبه د سولې د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یو سازو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وي. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سرول که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دیني عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کره راځي اوس په قطر کې سره ناست خپلې شنې او تورې چای چې بچیان زموږ بېچارهګانو مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دیني عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلوم نتیجه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مخالفه وینا که څه هم د دې غونډې یو شمیر ګډونوال راتلونکي ته هیله من دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سوه چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډیر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، خو د ده په وینا دا ډیره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوه سي چې افغانستان څومره تغییر کړی دی. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پښتنو وخت کله را رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوی تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ورزو خوست هلته یو خوانځي د یو خوانځي د جوړولو کار پرون پیل شو. د خوانځي د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. اقرا پروګرام د ولسمشر اشرف غنی د ژمنې سره سم په ټول افغانستان کې 6000 خوانځي جوړوي. دغه پروګرام په چوکاټ کې به په هر ولایت کې لسګونه خوانځي جوړ شي چې خوست هم له دې ډلې دی او 9 خوانځي هلته جوړیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شموله ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څه ناڅه ډېره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولینه ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او د ګوربز ولسوالۍ اړوند د دروېزګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمی ازادۍ راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه دغه د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسم نن ورځ معرف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د 90 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالی امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالی امکانات به هم ورکړل شي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
مګر ټول افغانستان کې په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د 6000 ښوونځیو د جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به انشاءالله نور ښوونځي هم ګټې ته وسپارو. د 9 ښوونځیو هغه مالي امکانات رارسېدلي دي او د نورو به هم راورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره پخوانۍ ډېرې ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیرشای وخت نرونه ساتر انقلاب ایس طریقه پیره هیڅ نه لیسا و نه ابتدایه و نه مکتب. د اولینای مکتب دی چې دولت جوړ شوی دی او سیند دومره سیند حل شوې دي چې د انسان د ژوند گزاره چې علمې دا د شپې ټکول ستونزه حل شوې.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د اقرا برنامې په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړه شوه او کډوال ورنه ساتنه وکوي، پالنه یې وکوي، د زده کوونکو له تدریسي بهیر څخه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي او بیا د پوهنې د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنې د امریت سره وخت پر وخت خپل رغنده نظریات شریک کړي. زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دیوی خوست کې خواوشا در نیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه انجونې جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 60% ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیاو کې د ونو او دیوالونو سیورو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیک کوونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اتومي تړون څو ژمنې ماتې کړي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غني کولو کچه په 3.8% څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په 3.5% ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې لا اتومي تړون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپایي لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا ونه خوده. جرمني، برتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تړون تشمن پاتې شي. د دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دي اتومي تړون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیاو د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ ایران ته نوی خبرداری ورکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او ښه ده چې له ډېر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره لدی چې د ایران سره لا اتومي تړون وتلی کولای شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅي. لو دریان د فرانسې سنات په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو په کچه کې لا اتومي تړون سرغړاوی د بد پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. له بد پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره لا اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمینه برابره کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی چې له ایران سره زیاتېدونکې ترنګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی د سه شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچ د ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرائیلو د پوز د ایوی هوایی اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د F-15 شنګی الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې دا الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هرې برخې ته رسیدای شي. ایران پرله پسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دوله شپږنی منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د انټرنیټ آدرس دی. کولای شئ د ویب پاڼې آدرس دی. کولای شئ هلته مهم په ژوندۍ توګه باندې دغه پروګرامونه او خبرونه واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زموک دایمی اوریدونکو د سولې په اړه باندې لاند لیکلی سیمسونه را لیږلی دي. قاسم زواک لیلمند لیکلی کچېری اوربند شي موږ به ډیر خوشحال شو. خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند نه کړي ځکه د خبره دوی ډیر جنگ واړي او له جنگ ګټي ترلاسه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی د قطر په غونډه کې په مهمه برخه توافق شوی خو باید ژر عملي چې سولې ته موهیله پیدا شوي. شهیر پنوم یو اوریدونکو له بالا له مرغاب ولسوالی لیکلی سوله د ټولو افغانانو په ګټه د خوچ لمړی اوربند شوی وای چې د خلکو ژوند خوندې وای. نثار احمد هم د نورستان له نورګرام لیکلی الادي د سولې خبرې په بریا پای ته ورسوي دا زما لوی ارمان ده. وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان حکومت هله کار کړی چې پراتونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا ورسره له هغه چې په دوحه کې وړ مورز نیو بین الافغاني ناسته وشو او په پریکړه لیک کې ځینو مهمو مواردو ته له هغې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت ته اشاره شوې وه. د سیشن می پروژه شمیر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي. د اروپای ټولنې یوې استازي دغه بحثونه رغونکي بللي او ویلي دي چې رسمي خبرو ته بلار هواره کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چوي ماماتو هم ترې هرکلای کړی دی. روسیې هم هرکلای کړی او ویلي دي دا د همغو ماسکو غونډو دوام دی. اروپای ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس دایروي. په کابل کې د اروپای ټولنې یوې خبر پاڼې ویلي دا کانفرنس په ولسمشری په معنی کې جوړ شي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیرانشار کې پرون په ډزو وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف ته جوړولو په طرحې کار کوي. د هند او نیوزیلند ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلو به بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پایلو به پایل کړي چې د باران په خاطر نیمه پریښوده. د بسرحد ژورنالستانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د پوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبري کانفرنس د خپرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. په دغه نیمایي کې به له اوروزګان تاسو ته یو تفصیلي راپور خپور کړو او تر هغه وروسته به د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه واوري. د اوروزګان راپور په دې ترخیږي چې د اوروزګان کندهار د لوی لارې نه خلک شکایت کوي. خلک وایي چې دغه لار لکلونو راهیسې نه امن ده او باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. شریف الله شرافت تفصیلی راپور را لګلې او د ژوند رنگونو د او د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم د همدغه تفصیلی راپور په تعقیب مهیروي.
دا د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لار د شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې لارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوی. د غلار د اوروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورت ریاست د مسولینو له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچني موټر پرې تګ راتګ کوي. خو کله چې درې نیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل نو یاد لار هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدې. د اوروزګان ولایت اوسېدونکي او د یاد لارې پر سر موټر چلونکي وایي دغه سیمې چې درې نیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې یاد لار په پولیسي رات ورته وښتې او د سر په سودا پرې تګ راتګ کوي.
مزدار رقم در به در د جلاری پر برابر باندې دا دوه نمایمه د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نخبه دغه باندې مزدو کوم ګورډیان کوم شلیان کوم زخمیان شي دا قدم پر دغه لار باندې انتقالي جو مگر لار هغه لار د چپوش مسافر ورن عدالت شپې پر کې ولای قوت مزد دولت صدا غوړ د لمن درته نسو بغاری تو چې غاری ګریوان درته سر چې مزد دغه مسلمان د پاره دغه لار جوړ کی او پسې توګه جوړ کی مزد در به در نور نه کی.
طالبان ولای حکومت چې دا ټاکه وکړي ورور خو چې پرچا کې هم شته. یار خو سره طالبان په لاس کې رسد حکومت په لاس کې ولا هو کار د ګډوډي دي سره درکه نه منمیش
جنگونه یې کله مې انت ولاړی کله چشته ولاړی بل جنگونه خامه خاصته نو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي معنا امنیت را سي نه دی موږ ته ګرا ته ګوکو په شخلاص خبرنګ بلار شو مریض در شاره پر ور سي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خواري منسته سپاري نسته چې راسي دې ته ګرا ته ګوکی موږ چې په خو 15 شپې کلم بر سي دی اوس په لاش فکر سي
د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پر یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې په تیر یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمېر یې وژلي دي او یو شمېر یې بیرته خوشي کړي دي. نوموړي زیاتوي چې پر یاد لاره په تیر یو کال کې پر 15 افغان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماینونه هم چاودلي. د زیاتوی چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړه وشت خوای چې کرش میره فلاس کې نه لري. د دغلاری د امنیت کولو په مخه په څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یادی لارې د خلاصون خبر به ورکړي خو تر څو ورځو تیرېدو وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدل. خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نه سي توانېدلی چې یاد لاره امن کړي. دا پوښتنه مې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزی څخه وکړه.
موقعیت هم د اروزګان کندهار لویه لاره دا یو سرطان دانه سو د اروزګانیانو دپاره چې په دا 10-11 کاله کې په اساسي توګه نه ورغول شوله او نه هم دغسې امنیت پکښې تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکړي. تر اوسه پورې دا مسؤلیت هیچا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یعنی روزګان امنیه قمنداني کندهار ته مربوط بولي چې دا د کندهار ساحه نه امنه ده او کندهار امنیه قمنداني بیا پر روزګان امنیه قمنداني باندې دا پلا چې دا تاسې بیا امنه کړې ده تاسې باید بیرته امن کړي. یعنی دلته یو نوی دغه موجود دی. د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو. رئیس صاحب جمهور څه مو هغه حکم هم واخیستی چې بیا باید جوړ سي امن سي، خو متاسفانه چې تر دې ځایه پورې رسېدل هغه لیاب لوبې خلاصه وي خالص اوبه راورسېدلې. بس
په مشرانو جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي امان الله زیمي بیل عامل اردو یادوي. دی وای د یادی لارې د امنیت او درغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل سوي وې، خو په خبره یې چې هغوی یوازې صرف شپه او ورځ تیرول او خپل ورکړل سوی مسولیت یې په سمه توګه مخته نه وړلی.
اساسي ستونزې دلته یوه نه وه دي. اوله ستونزه دا وه چې مچیولا خان شهید شو، هغه د علاق د شکر کندهار امنیت کړی وه. ستونزه دا وه دلته اردو پر دې لار پروت و، دغه لارې یو اندازه جوړول، هغه د اردو رقم جوړول دل وه سار بدی دا متغور وصل الو درام شین دور بجو ته نشد چې څلته دیم سات کارو چې بیت به فرغا تر رسول ما دیګر بو د شپ باج شین یلا نلو نو نو وس تو بیا په ما بین کې ته سپجریان کې سپ جنرال سرواز خان و دې ته یو دغه د لوبي حلال امنیت کې هغه شي.
د اروزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم مني چې د کندهار او اروزګان ترمنځ لوی لار نه امن ده او یو شمیر برخه له وسلوالو طالبانو سره دي. دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار د اروزګان په مربوطاتو کې امن ده. نوموړي وایي چې یا د لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي.
سوی مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکل هم رفت آمد بکنی، هیچ نوع مشکلاتی نیست در مسیر را. سوی مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمی کنیم، چرا که مسئولیت ما نیسته، او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است. امکاناتی را ولایت داره و تا مندازی را که ضرورت باشه هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره. اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه، مسئولیتشان است و وظیفهشان است.
حتی موکلی چه پا دیاره در کندهار ولایت دامنی کماندانی لمسئولین سر خبری وکړو، خو هغوی په یوه بهانه او بله بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د اروزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطاالله فضلي هم ازادي راډیو ته وویل چې یاد لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک زورول کیږي. نوموړي وایي چې د یادی لارې د امن کولو په موخه یو اوس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره فیل کړي او ژمنه یې وکړه چې ډیر ژر به یاد لاره امن کړي او وبه یې رغوي.
کوم ټکي چې تا راټول کړي دي، دا رښتیا واقعیت لري چې دا لاره امن امنیتي مشکلات لري، هم د ساختمان په بخش کې مشکلات دي. او وخت په تیر شو، اوس انشاءالله چې اخیری تصمیم داده چې دا لاره باید امن شي او ام جوړ شي. نو دا من د پاره زمونږ طرف ته د روزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا امن کې ده. اوس مونږ نوی بیسونه جوړ کړو، هوستې هم جوړ شوې دي. قندار مونږ سره دا وعده کړی ده چې مونږ بیسونه جوړ کړو، هغه هم نوی بیسونه یو څه جوړ کړي دي، هوستې هم ایجاد کړي دي. خو بیا مشکلات لا شته دی، میانونه دي، بعضی وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزي خلاصېږي. دا مشکل لا خلاص نه دی، خو بیا هم انشاءالله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل عمل شي.
د یادونې وړ دی چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، نه یوازې دا چې ناامنه ده، بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کنډ او کفر پرته ده، او د دغه ولایت خلک یې د رغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي. خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاده لاره ورغوي او امنیت یې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، شاهزاده وینایم د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 15 امکان نه 2015 کسان پاتې دي، دغه د 19 امکان هم دغسې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 19 امکان ختمېدو شو، د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د شاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څومره د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني. نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې، چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لورې ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي، نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري، موږ د دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو، د دې غوښتنې باندې مسؤلین سره شریک کړو.
بلې، مننه. دغه بل غرور به مو به دوی ته جواب ورکړي.
زمان عثمان زه پیغام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، هیڅ شی نه لرو، نه خیمې لرو، او په شړ کنډر کې پروت یو. او اشرف غني او دښمن نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله د رضا خاطر دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پاتې یو، هیڅ نه لرو.
مسلم صاحب، یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د آزادۍ راډیو د پیغامګیر خبرونې ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي او جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزې ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوعات دي، یو داخلي بېځایه شوي دي او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي هېوادونو څخه بېرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې څه موده وړاندې د چپېدرې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په سر د کونړ یو مبالغه نه وي، دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وي. هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وي او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بېځایه شوي دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د 123 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه